ګرام هم لرو خوش پاج په جو دیش دقیقې دی لړ خبرونه. د طالبانو د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیر الله خیر خاوی رسنۍ د اصول سره سمې د ټولنې د پرمختګ لپاره خبرونه وکړي. د افغانستان داخلي رسنۍ راپور ورکړي چې نو موړي دغه څرګندونې پروند وزارتونو او خپلواکو ادارو ویندویانو او د رسنۍ له مسولانو سره د همژغي په غونډه کې کړي دي. د طالبانو دغه سرپرست وزیر د رسنۍ لپاره د اصول سپارښتنه داسې وخت کړي چې څکم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته پر رسنۍ ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي. د بیان د ازادي کور پلندې میاشت کې ویلي وو په تیرو دریو کلونو کې له درې سوه ډېر رسنۍ تړل شوي، نوي سلنه ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او طالبانو د رسنیو لپاره یوویشت سخت محدودیتونه وضع کړي دي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د ځمکنیو ماینونو د پاکولو له پروګرام سره څه باندې درې میلیونه او شپږ سوه زره ډالر مرسته وکړه. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل د هیلو ټرست مؤسسې دا تمویل به د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د شنډولو او پاکولو له پروګرام سره کومک وکړي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې په شمال کې پر کورد ځواکونو د ترکیې هوایي حملې شای خطرناک وي. فواد حسین پرون په داوس کې د اقتصاد نړیوال فورم غونډې ته ویلي چې د حملې به عراق ته د سوریې له شمال څخه د نورو کسانو د کډوالۍ سبب شي. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر پرون بیروت ته ولاړ چې د لبنان للمي مشرتابه سره پر جنو مسلو خبرې وکړي. دا څه باندې لس کاله وروسته لومړی ځل دی چې لبنان ته د سعودي عربستان یو لوړ رتبه ډیپلومات سفر کوي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی وای په سومالیا کې د افریقایي اتحادیې په نوي ماموریت کې د مصر د پوځي ځواکونو ګډون هیڅ هیواد ته خطر نه دی پیښ کړی. السیسی پرون پنځشنبه په قاهره کې د سومالیا له ولسمشر حسن شیخ محمود سره تر کتنې وروسته دا خبره وکړه. مصر د 2023 کال په وروستیو کې اعلان کړی و چې د افریقایي اتحادیې په دغه ماموریت کې به چې په سومالیا کې به وي مصري ځواکونه د سولې ساتنې په ماموریت کې برخه واخلي. مخکې تر دې چې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام ته مخه کړو یو راپور لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس یو شمېر استازیو د کډوالو د بیا میشتېدو د پروګرام ځنډولو په تړاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسي اجرایوي فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. دوی د ټرمپ پر پریکړې په نیوکې سره ویلي چې دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شا کولو په معنا دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړولو انتظار پاسي د ډونالد ټرمپ پریکړې سخت اندېښمن کړي دي. سنا کاکړ راپور لري.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کډوالو د میشتېدو پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هیواد د ولسمشر ډونالد ټرمپ د اجرایوي فرمان په اړه د اندېښنو او غبرګونونو په دوام د کانګرس یو شمېر غړو په دې برخه کې د ښاغلي ټرمپ پر پریکړې نیوکه کړې او د سمدستي بیا کتنې غوښتنه یې کړې ده. دوی په یوې تازه اعلامیه کې د دې فرمان د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د ډونالد ټرمپ دا اقدام د امریکایي ځواکونو پخوانیو همکارانو ته د شا کولو په معنا دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې یوې جګ پوړي غړي جین شاهین د شاوخوا 1,600 افغان کډوالو د الوتنو لغوه کېدو ته په اشاره سره د هیواد ته د کډوالو د منلو پروګرام د ځنډولو په تړاو د اجرایوي فرمان په اړه اندېښنه څرګنده کړې. اغلې شاهین چې د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانانو د بیا میشتېدنې د پروګرام یوه کلکه ملاتړې ده زیاته کړې چې د هغه خلک وو چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت سره د مرستې لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی و. په ورته وخت کې د امریکا د استازو جرګې غړي دینا ټیټوس د ښاغلي ترامپ پر پریکړې نیوکه وکړه او وی ویل چې ترامپ د هغو 1,600 افغانانو الوتنې لغوه کړي چې د امریکایي ځواکونو سره یې کار کوه او د طالبانو له غت څخه د خلاصون لپاره یې د پناه غوښتنې حق ترلاسه کړی و. نوموړي زیاته کړې ده د امریکا متحده ایالاتو متحدین دي او ترامپ دوی یوازې پریږدي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې جایوي فرمان وروسته ډیری هغه افغانان چې په پاکستان کې امریکا ته د کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو بشپړولو په حال کې دي او یا هم د دوی د پناه غوښتنې تایید شوې او الوتنې ته په تمه دي له نامعلوم وضعیت سره مخ شوي دي. یو له دوی څخه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمن دی.
زما پرواز مو مشخص بود،
زموږ د الوتنې وخت ټاکل شوی وو او کنسل شو. اوس د شپې هیڅ خوب نه لرو ځکه چې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. درې کاله کېږي چې دلته انتظار یو. باور وکړئ په ژور خفګان اخته شوی یم.
باور کړئ چې افسردګي ما را ګرسته.
سید حسیب چې له وکړ راهیسې په پاکستان کې د خپل ایس ای وی دوسیې ته انتظار دی، ازادي راډیو ته وویل:
ما ترامپ مخایم که تصمیم خود تاج نظر
موږ له ترامپ څخه غواړو چې د خپل دې پریکړې په اړه له سره غور وکړي. موږ د خپل ځان په قیمت کار کړی او تر ټولو نوعامله ولایتونو ته تللي یو. امریکا باید موږ داسې له پامه ونه غورځوي. پخوا زموږ په کار کې پرمختګ و، دلته په پاکستان کې په تمه وو. پولیسو ځورولو. اوس چې د اوسېدو لپاره کوم دلیل هم نه لرو نو موږ به له دې ځایه وشړي. په افغانستان کې هم له خطر سره مخ یو.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبې په ورځ د خپلې ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیل سره سم یو اجرایوي فرمان صادر کړ چې له مخې به یې په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د جنوري له 28 نیټې وروسته ځنډیږي. خو ځینې هغه سازمانونه چې د دې پروسې ملاتړې دي ټینګار کوي چې دا حکم په هغو خلکو باندې نه پلي کېږي چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې یا ایس آی وی لري. که څه هم په زرګونه افغانان چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې متحده ایالاتو ته د تګ په تمه دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د جو بایډن حکومت نږدې 2 لک کسان د امریکا متحده ایالاتو ته لېږدولي دي.
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال. بسم الله وطن دوست. وطن دوست صاحب، په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سرې دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کېږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې د اخلي پخلي حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کېږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپل 15 کلنی او کلنی لس کلنی لونی په پیسو وپلوري. همدلته بدبختی را پیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختی بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یو انجلۍ بیا دا حق نه لري چې پراتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ او د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل شوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولی، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري؟ دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسؤلین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارلې دي، بل مسؤل 40 کسان په دندو ګمارلې دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورڅ جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورڅ جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن یمن جګړې ته لیږلي وه، لبنان ته لیږلي وه، ایران لیږلي وه. دا ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار شوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلارو د خپلوانو لخوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته د کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې. ودادې وهادی کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کیږي، بیا هغوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړیو د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، د یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کول کې بیکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړه ده، شاید جرمي مسایل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي. او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي، په دې تاسو خبرې وکړي. که په دې راته وغږېږئ چې له روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړي باندې سخته تمامېږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږدې کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي، هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي، لږ دغه پام پر بلسي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو، دا د همدغسې بیکاروي زیږنده ده. او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل ورسره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې و، په هغه سیمه کې و، په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا په عام بازار کې اولادونه راباسي، وایي به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم، نیسم ساتلی، یا به راولاړېږي. خپلې لوڼې به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړېږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته، زه خپل پښتورګي خرڅوم. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. که چیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي، څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره دې د خپل ځان له خپلو سترګو نه لویږي؟
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپله کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړي او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي، دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي، نه په دې خطرناکو لارو باندې، او یو څوک د کار اهل نه، هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیاتو کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازموینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونو خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مږغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي، همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نه اقدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لري کوي، ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې وقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان اټور کړی سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري د سره څومره وګ ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي وغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي کورنۍ ته. غواړم تاسو خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلې سي، له لوږې او له تندې سره نس کېدلې. نو چې په کور کې څه نه وي، دا کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کی؟ په تیر کې خدای سي و چې کنارینه به بیکار سو، د شوزو لپاره ځینې ځایونه کارونه و، ځینې د خیاطۍ کورسونه و، ځینې موسسات و چې د غالي اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خويندو کار کولای سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدل. یا داسې و چې اقتصادي حالت ډیر سم و، خويندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې لاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کول کې خويندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه سي حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلي پخلی دي. په دغه کې د کمونه وکي، سپما دي وکړي، د کورنۍ سرپرستان دي ډیر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پریزي چې کله په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي، بیا کول سي چې هغه فرمایشات مکتب لاړ سي او هغه تر سره سي.
او که دا وضعیت هم د شپات شي لوي خونه کار ونه وسی، له بلې خو د کورنۍ اړتیاوي وي، وضعیت څومره خطرناک کېدلی سي؟
دا زیات خطرناک کېدلی سي. بد تجرمونو مور ده، بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو، کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همغه دې تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړی وي، او هغوی به له غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي. تر ټولو شکار داري چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسی، هغه که بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي، دا ډیر ښه دی، دا کولای سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقطې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمک سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری.
چت گلاب گلاب زوانان میں پردے مزدور مڑشی